ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنی والا وایي چې یو شمېر نارینه د کورنۍ لخوا له هغه ماشومتوب څخه داسې روزل کېږي چې دوی هر وخت په هر موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، په هر خبره کې امتیاز او لورانو ته ټیټه سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم داسې خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي او که چېرې په مجلس کې کښېني وایي چې د ما خور داسې ده، ما میرمن داسې ده، د کار نه ده او داسې نه ده، او میرمن یې برعکس که چېرې د نارینه څومره بدخوی وي بیا هم دا خپل دی خاوند صفات کوي او خپل همداسي خويندي او موري او سبا ورځ کې چې دا ټول نارینه د خپل د مور مخته دري، نو د ما اله مایندې او پلرونه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي، دوارته د برابرۍ اس ورکي او کوم مسؤلیتونه چې دوارته سپاره د غو په بدل کې امتیاز ورکي. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي، خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمن هم.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه ښه په تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلې دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی. نو د دې وجود واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شوالې لپاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي، اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان و نسي او دا وقار ته صدمه و نه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راشي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او میرمن د یو بل احساسات درک، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوښنۍ او سرګردانۍ تیر سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعاً ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلې دي په ښارونو کې په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښې له مخې واده یې کړی، اما په خپل کورنۍ کې دومره زه توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د ده څلور پنځه مجردې خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نور هم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلې دي. نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کم یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې ما ورته هیڅ ونه ویل، همدومره مې ورته وویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تحقیر د خپل خویندو و مورو د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تش که خیر دی. اما متاسفانه چې وای نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوي شي، که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، د هغه قصور زمانه وباسي، او که کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالي واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جینکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه پکې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله مېرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و. دا چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوال نه چې اول ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دا کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد کې دغه انساني برخورد مراتېږي. اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کې هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري، او دغه وقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه کړنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، یاته مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړې ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي، او نه یې د ډوډۍ، او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورس ول بې دندې سوله. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، ل خپلوانو سره د تاګ را تاګ سیالي مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوځي آلته عامر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي، د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینوي او تحقیري، په دې عقل تاسو څه وایي؟
دوی عادت نیولې دی، دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم، هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي دستونی، اما څه ویلی نه شي سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي، د دې د هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی حتی ځان وجدان دپاره هم فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی او عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري دا به څه کېږي هغه به څه کېږي، په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کړي او پرې تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانی وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکاره بیکاري نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکاري. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دی د هغوی د خوان هم دا کارونه کوي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټي کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټي ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخکې تعقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کېږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او په کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې د ته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی دوی دونه عقده من کېږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکوو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه وو ته باید تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخکې خپله میرمن توهینیي تعقیریي، حتی د پلارګنۍ په مخکې، د ورونو په مخکې، د خویندو په مخکې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
لازمه مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي، او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشاله ژوند، هغه ډېر خوشاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دوی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګه پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د میرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي، دا به ښیي، ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي وي، سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
ګرانو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه له خوا د خلکو په مخ کې توهیني کی له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمیر نارینه ول خوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل یې دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشري زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښيي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بل خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغه کار کیږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې میرمنې عقدا وباسي د نورو په مخ کې دغه سپکوي. کله کله د ټوکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کیږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښيي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کیږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې دغه شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپل هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمره ولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاد شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ. او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د میرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند میرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع خرابېږي.
دا خو طبیعي ده او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنې ورسره ژبه وایي یا خبره ور غبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي او علت دایي چې یو شمیر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته تکیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغه سي تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغه سي بیا په دې په سلوک کې وینو چې یو بل سره وحی و رټیو. او بل دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. نو که چیرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډیر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې همغه احساس، همغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقام ډک وي، نو بیا څنګه کیږي؟ یا دغه موسی ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه حیثیت لري ورته. نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته قانون ماتوي، هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره اګه خستانه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په اخر کې صرف د تاسو لارښوونه اغه نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس او تریخواله رامنځته کوي، خپل میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیرې، یو مشورې تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په خسترګه وګوري، دوی هم باید نورو احترام وکړي، هغه که هر څوک کوي، میرمن وي کوي، اولاد وي که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کېږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمو سره معلومات دی حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خره لاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله چې انسان ضرورت ولري د خپل هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دغه یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت دی یو کنیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرل ایسو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفرونه کې پدې معنی چې په طبيعت کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا که په دې سره ضرر رسید انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده چې هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه د دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، د دوی هغه خطر څه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي، دی لپاره نه غواړي چې والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزار سفر وکړي. قانوني سفر دوی مخه چي نيسي او هغه هدف لپاره د مخ نظر شوه ده.
څومره زیان راولې سي دا کاری؟
ډېر ته ضرر رسېږي. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه چې یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړې کوي سي او چې ته سفر وکړي یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونيشي نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو د دې بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد خزی او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پرې خودل کیږي چې دوی سفر تلاړې سی خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا څه کله هلته لالې او د دوی ماسکنو ژو وان دغه ټول خزینه وي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، زه فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې سي د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني و د دوی سب دوی په یعنی په لاره کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي او نارینه ورسره وي.
منصور صاحب، موږ تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالات کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کیږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل سي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه چې کوندې ښځې همدغسې داسې خلک دي چې خپل پلرونه میړه دا کسان له لاسه ورکړي دي او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډېر پوښتنه ده او ډېر په ځای پوښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپل پیږي چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنې د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم سالته لاړ سي، کار وکړي، ژوند وکړي یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشاقشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضاو تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا غو ډیر مشکلات دي، نو په دې لپاره موږ ویلې سو سره هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي، سو ورته ډیر مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه وي او قانوني دي لاس. دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي که دوی خلاف دې کار کوي. موږ خپل شاهدان یو څه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی و بشارګان وفات شي، او دغه فاجعه او کنه دې فاجعه د جلوګری لپاره، د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید موږ هغه کو دې ته توجه وکړو. د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري چې مشورې ورته ورکړي، خې لارې چارې ورته وخی کنه. کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورته وای په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي، په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال تاسو در کوم، یو مثال پاکستان به درته مثال در کوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله څه ورور د دوی منافع تامین وي بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند نه ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزه لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مکلا کې سدریال له سوا دالر یا یو له سره دالر تو په هغه کې تسلیم کې، سفارت تسلیم کې، یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو ورور ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جیب پی کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په در کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالت تلی دی اکثر بندیان کیگی ظلم ورسره کیگی یعنی توفیر دی دیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیگی نو دا مشخص دی دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل که دوی وضعیت لري دوی د سازمان ملل د خوشتند دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي او د خپل پاکستان زیچ فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکای نه پامداغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي د خپل پاکستان پولیس خلک سره ډېر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درکم مثلا په ترکیه مرز کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه او ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودلو په ډېره یخه هوا په ډېر وحشت کې په ډېر بد حالت کې نو دغه سې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته وایي کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي که داسې مشخص واضح واضح راته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
ډېر لرم، په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوي سلنه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، د دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي یا مجبور دي ځان ګوري چې د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی، نو زه مجبور یم خپل ماشومانو کور کې یا خیرې ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کړم. دوی مکلفیت لري چې دغه سوچونه ډېر کوي او همدغه علت دی چې دوی سفرونه کوي، دغسې سفرونه کوي چې دوی د دوی ژوند په خطر کې، د دوی راتلونکی یعنی نوه ورته مشکلات پېښېږي. یو مثال به تا ته درکړم، یو کس ما ته کیسې وکړې چې دی بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قطاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشاره په برف کې راګیفتي وو سرسیوی و بالتا دالی و ورتا راغلی و دا دیر کم بد مشکلات یو خلق بیا پیدا سیو کلی دا تلی و دا غی خپل دلک دوری لپارا دا غی مثلا سچی شو خری او دا دوی دلوگی ایلاتا دوی وقت مغی نشی تلاف نیسی دی لپارا دوی سا کلی دا تلی دی آلتا کلی سپیان ور بندی راغلی و یعنی دسی او قسی سرسرائی بخی نشی کوای دا قسی و که دا غد زرها و مثال و خلق و بشارگی و دربدری و دا غی خی دا غی محرومیت خی نو دا غی دی لپارا سمونگ و منسانان و مونگ دی وطن تابی یا لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دغه دا وایم چې دغه دنیا باندې ته وګورئ چې موږ بشر یو، که تاسو ورورک حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بیوزلو بشاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دی ګریز یا تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغه نه مسورته کومکونه مې اوسه د نړیوال کومک یغه مو بشره خلک ته نه رسیدي، دا حقیقتونه د سمات استویلی او الله تعالی وکړي دا مشکلات د موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دام کړي موږ تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي غو نشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کیږي، دغه څومره بعد اثر کړای دا ور باندې
تاسو خپل پیږی چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسیون چې د حکومت مونږ لیدلې وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسه هغه سینو وسه د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای، د دوی یو نظارتي بخش وو یا د دوی یو هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کو مثلا کده د بشری حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې شي توانم نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو اساس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی باید دا محاکم وروره تاسیس شي او د خلکو د شکایت او بعد غږ واورل شي او په قاطعیت او جدیت سره وروره دا بررسی شي او فیصله شي او د حق د چا چې حق ځای شوی دغه بیرته ورکړل شي. دغه په دې غټه تمه یمنو.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې.
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، چې خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کوي او خپل ژوند تیر کوي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خلک پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی د عمره خلک چې وزګار دي نوي تلنه پورته هغه عمره دوی بشرګان د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دخل د صدر دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل ترې وهده پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورورو ولرو او په دغه پروژې د تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرسان ولرو مسکی خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حل ځلی کارونه وشي او په لاره ده چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی مو کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک.
چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوس یا کړي سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي.
دوی پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی ودې مناسبه د هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه له حق چا کوي چې بل هدا حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو په ځانی او ورتګر کی نو داغه تعدی او ظلم مصدقه منځز دي، نو په دې معنی چې حق به په جندل سي نو عدالت راځي او ساين راځي ژوند خکېږي او خلا راځي داغه خلک پیشرفته وروره توجه کوي.
بله، تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري، یو د تحصیل لپاره دا یو د مجبوریت لپاره د څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره دا که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي دا چې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلديږي د ارزښت تر روښانه کړی.
دا خو ډیر مهمه ده، دا ډیر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې سه انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري، نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مکلفیت د خلکو اساساتونو ته وګوري، چې خلک د چیشي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د چیشي نفرت لري، د چیشي نه دوی خلک خوښي خوش سند ساتو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کی. مثلا چاته په بد سترګو ونه ګوري، د چاته ورور بد خبرې ونه کی، غلا ونه کی، یعنی ظلم ونه کی، دغه نزاکت مراد کی، یعنی دوی خپل څه چې ونه حق دي د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دوی کی نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق هم پدې کې تامین کیږي، جوړیږي او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي او دوی همیشه کوي سفرونه وکړي او به ته خپل ویلات د لاسي. او متاسفانه دغه څه سوال هم تاسو وکړي په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج ته لیدي بیزا او متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پدې کې دي او دا متاسفانه سم کله خبرې او پدې خپل مونږ شرمېږو، نه نه پدې معنی چې موږ مسلمان یو خوشاند مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي او د چا ورو را حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو را باید خطر ونه رسي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي یا غواړي یو څه ولیکي، چې دی آیا داسې اوایل کال چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سو یو خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاش او د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شوی نور پاتې والے خراب سی ویلی دی یو مثال متا ته ویلی. نو په دې پر کې یوازې په نظری نظر نه کیږي، یو مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولر او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول جوړ کی ویلی کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یوازې د خبرو لارې او د غرش لارې او چانه واوري او هغه کتاب ته ویلی کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
bale په اخر کې راځوري تاسو خپل سفر او ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څه ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې، سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی و، یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولې د ستدار موږ ته غتر هغه اسا کو دی راغی چې مثلا دا نور هیوادو سره ګورو اشراف لري، ترقی لري، خلک یو عوامانګي و، خپل بیوا سره مینه لري. یو حالت ما ولې د ستدار خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته سم ما وکړل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او خپل بیوا سره مینه درلودې، دا د بیوا سره اتحاد او مینه درلودلو، دا یو یو لپاره کار کول، دا خپل هیواد مخته تلل او ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغان افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې، ډېر بد قانون شوي دي، متاسفانه در ډېر بایسیداد خلک مو په دې خپل هیواد کې نه منو، او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي، یا چېرته مهاجر دي، یا د خلکو ډېر ډېر بې ارزشه کارونه، مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې، یا مثلا کثافات یا دریوري موټرواني کې، دغه ډېر ډېر یعنی لایق خلک دومره او دغسې کارونه په خارج کې، دا موږ ته وروره ښه نه دی، یا مغو بېچارهګانو ته ښه نه دی. دغسې ما د خپل هیواد لپاره سړی هر څومره کار وکړي، هر څومره زحمت وباسي، هر څومره تلاش وکړي، دا څومره دا او باید خپل وطن آباد کړي، سمسور کړي او پورته شو، او وسایل ولرو، امنیت ولرو، ټکنالوژي ولرو، د اشراف ولرو، ترقی ولرو.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اوریدونکو، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمونږ سره میلما وو د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت. دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه خې چاري.
kom sandare ratara uda sun kom sandare ratara uda ho sun kom sandare ratara uda sun kom sandare ratara uda alu zama خبر راتا مچوکا
خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه دلری رات راوڑا سو کسی دلری رات راوڑا الوزما 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 وزری رات راوڑا الوزما وزری رات راوڑا تو شم کوم سندری رات راوڑا شنتوم سندری رات راوڑا نفرت لخ کریل کرم سبا د نفرت لخ کریل کرم سبا د نفرت لخ کریل کرم سبا د نفرت